د ازادي راډیو خوم تاسو باندې دا کارم نه دی سوی
په همدې سره د خبرونه دوه منیمایي ته ورسېدو د برخه کې د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه و مو ورځ مهروي خو اوس یو ځل بیا پام وکړي د خبرونو لاندېسته د افغانستان د خبرالانو د بنسټونو فدراسیون چې له هواده بهر فعالیت کوي په هلمند کې د ازادي راډیو د خبريال الیاس دایی د وژل کېدو په باب د څېړنو غوښتنه وکړه. نن د نومبر 12مه په هلمند کې د الیاس دایی د وژل کېدو درې کاله پوره شول. د خبرالانو د بنسټونو فدراسیون په اعلامیه کې د دې بنسټ د سرمنشي عبدالصمد حامد پویا په وینا لیکل شوی چې ویلې د بیان او رسنیو د ازادي دښمنان د خپلو جنایتونو د پټولو لپاره درې کاله مخکې تکړه خبريال الیاس دایی د هلمند په مرکز لښکرګاه کې وژل زین نور کسانی ټاپیان کړل. د طالبانو چارواکي وای پرنشن به همدې سپین بولډک او تورخم لاري له افغانستان ته لښ پکزرو زیات افغان کډوال ستنول شوې. د طالبانو د کډوال او رسندونکو چارو وزارت نن په یو خبر پانه کې ویل چې له هر کورنۍ سره لزر افغانې مرسته شوې ده. د وزارت په وینا د سپین بولډک لاري له پاکستانه پېستل شو کې دوه اتیا بندیان هم شامل دي. د وزارت له ایران هم پرنشن به د 2000 زیاتو کسانو د ستنېدو خبر ورکړ چې په وینا یې ځینې په زور له هغه هواده ایستل شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي دوی او شریکان وایي د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې په تورخم او سپین بولډک هر ورځ له پاکستان 4.5 زره راستنه شو ته روغتیایي خدمات برابر کړي دي. ادارې نن یکشنبه په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې له پاکستانه د بې اسنادو افغانانو د جبري ایستلو د بهیر له پیل سره په دغو دواړو دروازو د راستنه شو لوی جوپې لیدل شوې دي. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو د اوربند په باب د نړیوالو د غوښتنو د زیاتېدو په ځواب کې یو وربیا وویل چې د حماس ډلې په وړاندې به چې د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه نومولې د اسرائیل جګړه په شدت دوام وکړي. نتنیاهو په خپله وینا کې پرونشنبې وویل اوربند هغه وخت ممکن دی چې ټول 209 یرغمل شوي کسان د حماس ډلې له بنده خوشې شي. د اوکراین د انرژي وزیر وای هیواد د انرژي کافی سرچینې لري چې د روان ژمي لپاره کفایت کوي. جرمن ګالوشچن کو دغه څرګندونې پرون ناوخته داسې مهال کړي چې اټکل کېږي د روسیې د حملو پراخوالی ښایي د انرژي د تامین شبکې ګډوډي کړي.
وما ورځ د ونی مهمو پیښو ته کتل
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو ستړي مشي زه سید شنواره مو په یو بل او مورسکي د ونی لتودو سیاسي ټولنیزو او جالب موضوعاتو سره هر کله کوم دا ونی را سره ګوره چې موږ خان هم د انسانانو په چیر وګدو خیال په لونه وي د الادین د کیسی حقيقي انزورم په یو ځوان کې ګوري د مولات رخیل د نیول کېدو لقزیم هم خبروم کوزه پښتونخوا کې بیا د افغان کډوالو په بد وضعیت او پرنیو کې هم خبرې لرو. مجيب زدران سره د خلکو د میننناک نیو کو شی بیا هم ګوري او په چمن کې د لغړیانو د شل ورځنی په لټ حال هم در سره شریکوم. خو تر هر څه لمړی د تیرونی مهم سرټکی د طالبانو او پاکستانی چارواکو ترمنځ تا ویلی ما وی پاکستانی صدر اعظم وای طالبان به یا ٹی ٹی پی انتخابي یا پاکستان عباس تنگزی تور پوری کړی چې پاکستان په افغان کډوالو ډالر ګټلی. سراج الدین حقانی بیا پاکستان ته د تحمل دعا کړی.
انتهایی غیر معمولی مراد دی مگر بدقسمتی سے پاکستان کے صبر فراخ دلی اور مصالحت پسندی کی قدر نہ کی گئی.
مونږ هیڅ وخت چاته حق نه ورکو چې زمونږ په خويندو په ورونو زمونږ په اطوالو باندې دغه سه مظالم وکړه کې د پاکستان په خاوره کې چې امنیتی قوتونه به باندې کوي
په ګونډیانو په دغه سره باد دی چې کاش کوم رقم زیر اخلاق دی نه وای کړی او ته مناسب نه و.
طالبانو ته د ایمل ولی او ظاهر اکبر غواخونه. ایمل ولی خان وایي د طالبانو سپین بیرغ اٹک کې څه چې افغانستان کې امن نمنې. ظاهر اکبر وایي تر څو چې افغانستان کې مشروع نظام را نشي طالبان او مقرره یې نمنې.
تاسو اوس ډېر ښکارا غلامان یې د اوس په افغانستان کې ناست یې او ځان د افغانانو وایي.
ما فقط په یک شعر پښتو خلاصه مثالم کې لکهونه مستقیم په خپل مقام یم که بهار را باندې راشي که خزان.
د افغانانو په جبري اخراج د خبرګونونو دوام لغړیانو خپل تون پرلت شلمې ورځې نه واړو خو پاکستان وایي که سولې سپاتې نشوي و به مزپو. بل خو اروپا کې هم افغانانو لاجنونه پیل کړي.
موږ دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باندې دي دوی نه پیسې اخیستل کیږي دوی وهل کیږي
دوی ټکول کیږي. او نړۍ ته د اوکراین د ولسمشر خبرداري وایي که همداسي مالی ملاتړ مونږ کوي قرض راکړي بیرته به درکو خو جګړه کې مو یوازې مپریدي.
اوکي پلیز گیو اس ا کریډټ
بیا هم سړی مشي. ظاهر انداز ښکاری چې د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ اړیکې د کډوالو د جبري راستنولو په موضوع باندې ترنګلی شي بي. د طالبانو رئیس الوزرا تیره ونه چې لوګدې مودي ورسته په پرده باندې راخکاره شوی او پاکستان د خدای له قهر وویرو او زیاته کړ چې د افغانانو د بی عزتۍ او بیا برو کول حق دوی ته چانه دی ورکړي. همدارس د طالبانو د خارجه وزارت مرستيال عباس تنگزي بیا پاکستان تورن کړ چې د افغان کډوالو په نامه میلیارډونه ډالر ګټه کړی دا اوس د دوی خبرګون ته مجبوري.
مونږ ډیر زغم وکړه، له حوصله م کار واخسته، شدید عکس العمل مونږ خو زمونږ امید او توقع دا دی د پاکستان له امنیتي قوتونو نه، د پاکستان له ملکی حکومت نه چې خپل رویه ته تغییر ورکړي، او مونږ په دې مجبور نه کی چې د دوی د عمل په مقابل کې مونږ عکس العمل وکړو.
د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی هم په یو تازه مرکه کې ویلي دوی ژمنه کړې ده چې د افغانستان له خاورې بچاته خطر نه پیښیږي، خو که اوس پاکستان کې دنه کوم بریدونه کیږي پاکستان دی خپل مخونی شي. هغه هم دراز ویلي د ډیورنډ کرخه د حکومتونو له توانه وتلې خبره ده، او دا که پاکستان په دوی باندې منل غواړي نو دا نه کیږي. بل خو د طالبانو داخله وزیر سراج الدین حقانی ګیله کړې ده چې پاکستان د طالبانو د حکومت له خوا د ترهګرۍ ضد اقداماتو قدردانی نه کوي
او دا دوی لپاره مناسب نه و، او نه په اسلامي اصولو نه په دنیوي اصولو د ټولو نرمونو خلاف و. په بل معنا به موږ ووایو چې موږ په ګاونډیانو په زړه پات دی چې کاش که دومره کمزیر اخلاق دی نه وای کړی، خو تا مناسب نه و. او دغه خو راځي پر چا باندې
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد پاکستانی لوري سپینسترګي بللې او په وینا یې چې پاکستان په رسمي مجالسو کې د دوی له مشرانو غوښتنه کړې چې د قوشتې پی کانال چارې بندې کړي. خو بل خو د پاکستان موقت صدر اعظم انورالحق کاکړ د طالبانو حکومت تورن کړی دی چې دوی ورته په نړیوال سټیج لابي وکړه، سوداګریزي لاري ورته خلاص کړي، پراخ سیاسي سینې ورسره وکړول، خو د طالبانو حکومت پاکستان ته متوجي غوښنه لخپل خاورې نه دي ختم کړي. نو موړه وای د طالبانو لبیا واکمنۍ سره سم پاکستان کې ترهګریز بریدونه 85% او ځانمرګي بریدونه 50% زیات شوي دي. د په وینا په دې تړاو دوی هر 15 ورځو کې طالبانو ته د پاکستان خلاف فعال ترهګر معلومات او راپورونه هم استولي. نو موړ وايي پاکستان بل اخره د ایسای د مشر او دفاع وزیر په مشرۍ یو پلاوی کابل کې طالبانو ته واضح پیغام سره واسطه و چې د ٹی ٹی پی او پاکستان ترمنځ یو لورې په دوستۍ باندې انتخاب کړي. خو په وینا یې اوس ځینې داسې ثبوتونه او پیښشته دي چې طالبانو پکې ترهګرو ته اسانتیاوي برابرې کړې دي.
اس ضمن میں چند افغان رہنماؤں کے غیر ضروری
پای نه حال کې د یو شمېر افغان مشرانو غیر ضروری بے مسؤلیته او گمراه کوونکې څرګندونې دا خفه کوونکې دي، او دغه څرګندونې په عین حال کې زموږ هغه شکونه هم ثابتوي چې په دې اړه ملرل
معنی خیز ہے بلکہ ریاست پاکستان کے خدشات کی توثیق بھی کرتی ہے.
نموڑ وائی طالبان ورته بیا بیا ویلی چې خپل مسائل په کور حل کړي، ځکه دوی ځینې غابونه داسې پورته کړل چې پر دې د په وینا پاکستان کې ترهګری ختمیدای یا کمیدای شي.
تیر دو کالو راهیسی چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی، پاکستان کې د ٹی ٹی پی بریدونه زیات شو، او دغه بریدونه کې 2008 په تو نه زیات ولسی وګړي مړ شوي. په دغه بریدونه کې 15 افغان وسلوال هم، او 15 افغان وسلوال بیا د پاکستانی ځواکونو سره مخامخ نښتو کې وژل شوي.
قانون نافذ کرنے والے اداروں سے لڑتے ہوئے ہلاک ہوئے.
او د کوزی پښتونخوا د ملت پال ملي ګوند مشر ایمل ولی خان اسلام آباد کې له پښتنو دینی او ملت پال مشرانو سره د امیر خان متقی د 3 مخکنه ناستي جزئیات په ډاګه کړی، او یادونه یې کړی چې محمود خان اڅکزي طالبانو ته ویلی دی به په پاکستان کې د طالبانو د خارجه وزیر رول ادا کړي. هغه د ملا فضل الرحمن او نور مشرانو رازونو څخه هم پرده پورته کړی چې طالبانو ته په نړیوال سټیج د دوی د مشروعیت لپاره د لابیګرۍ سینه ډبولې وه. ایمل ولی خان ویلی افغانستان یو درې رنګه ملي بیرغ لري، او امیر خان متقی ته هم دا خبره په ډاګه کړي تر څو چې د افغان ولس پر رایه واک ته نه یې رسیدلی هیڅ کله به مسپینه جنډه په اټک څه چې په افغانستان کې هم ونه منو.
خو چې نه د افغان ولس په اوټ ناراضي، د افغان ولس په همدردۍ ناراضي، د امریکای او د نورو فوجونو په غلامۍ راځي او د ټوپک په زور راځي، ما هغه کړو منې د دې هغه عمرو منګ هغه نه دې منلې، منګ اسامه بن لادن نه دې منلې چې هغه وخت کې دا ډېر سخت وو. تاسو خو ډېر ښکارا غلامانی ده اوس په افغانستان کې ناست یې او ځان د افغانان وایي.
بلخوا له پاکستان سره د طالبانو د تیری وی ونی تاویل مویل ته پکتو دا سی خاري چې د دې ډلې حکومت هم له پاکستان د خپل واغو سوداګریزو لارو د بدلولو په هڅه کې دی چې پاکستان ترې له تیرو دوه نیمو کال راهیسې پر طالبانو فشارونه وارد کړي دي. پاکستان څو څواره په طالبانو د چمن غلام خان او ترخم زنجیرونه وتړل او افغاني اموالي اخواته نه پریښودل، خو برعکس له افغانستان د سکرو صادرات او منځنۍ اسیا ته د پاکستاني اموالو د لیک تجارت لا تر اوسه روان دی. اوس د طالبانو د ریاست الوزرا اقتصادي معاونيت وای ملا برادر له ایران سره د سوداګریزو همکاري او د زیاتولو لپاره تهران ته سفر کی د دغه واد له مشرانو سره ځینی مسایل باندې د ګډي همکاري سرخوځولې ده. مولا عبدالغنی برادر د ایران له خارجه وزیر سره لیدنه کې د چابهار بندر لاري افغانستان ته د صادراتو د لړۍ په زیاتولو ټینګار کړی دی. په داسې حال کې چې د سوداګرۍ خونی دیوي سرچینې په وینا دا مهال پاکستان په کراچۍ بندر کې 3000 افغان کنټینرونه ایسار کړي دي. مولا عبدالغنی برادر په دې سفر کې له ایرانی لوري سره د صادراتو وارداتو په زیاتولو هم خبرې کړې او ایران ته د واخان لاري چین سره د سوداګرۍ زیاتولو او ریل پټلۍ غځولو برخه کې د سانتیاو برابرولو سینه هم ډبولې. معلومه نه ده چې طالبان بل ایران سره د افغانستان د سوداګریزو اړیکو پر غولو کې څومره پرمختګ وکړي، خو پاکستان په دې وروستیو کې نه یوازې دا چې افغانستان ته د کډوالو پستنولو طالبان له فشار سره مخ کړي، بلکې په افغان سوداګرو هم محدودیتونه وضع کړي دي. او که څه هم د طالبان حکومت په ترکیه، متحده عرب امارات، روسیې، ازبکستان، پاکستان، چین، قطر او ایران کې د افغانستان سفارتونو ته خپل ډیپلوماټان استولي، خو له هند وروسته دغه ډلې حکومت دویم ځل دی چې په تاجکستان کې د خپل مقرریو برخه کې خنډ سره مخ شول. طالبانو په دې وروستیو کې تاجکستان کې افغان سفارت لپاره خپل ډیپلوماټ معرفي کړی، خو هلته د افغانستان د سفارت په خوانی پر ځای پاتې سفیر محمد ظاهر اغبر د رسنیو په وړاندې د طالبانو د خارجه وزیر په لاسلیک د نوي ډیپلوماټ د مقرری حکم سری کړی دی. ظاهر اکبر ویلی تر څو پورې چې افغانستان کې یو منتخب حکومت را نشي، د یو همکارانې طالبان د یو مشروع نظام په توګه نه مني او نه به مقرر کړی سړی په سفارت کې پریږدي.
په تاجکستان کې د افغانستان پخوانی حکومت سفیر محمد ظاهر اکبر چې اوزان د افغانانو سیاسي استازی بولي، هغه پیغام د رسنۍ په حضور کې څیر کړ چې د ده په وینا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ورته استولی دی. ویل کېږي چې دغه مکتوب په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت د لومړي سکرتر د ګمارنې په تړاو دی چې د طالبانو بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم لاسلیک کړی دی.
مکتوبی کې به اصطلاح از طریق طالبان
هغه مکتوب چې د طالبانو لخوا پر رسنیو کې خپور شوی زموږ سره شته، هغه مقدس کلمې ته احترام چې په سر کې ذکر شوی. زه خلکو ته داد ورکوم تر هغه چې یو مشروع نظام را نشي شته نظام موږ ته مشروعیت نه لري.
د طالبانو سرپرست حکومت د ظاهر اکبر د وینا په تړاو غبرګون نه دی ښودلی. تاجکستان کې افغان سفیر ظاهر اکبر د طالبانو له سخت منتقدونو څخه دی. هغه وایي چې په تېرو دوو کلونو کې د طالبان حکومت سره هیڅ اړیکه نه ده کړې. تر دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې ګنې د تاجکستان په خارو ښار کې د افغانستان قونسلګرۍ څخه د طالبانو پلاوي لیدنه کړې ده.
په خارو کې زموږ قونسلګرۍ د طالبانو په ولکه کې نه ده. د اقتصادي امکاناتو د کمښت له کبله موږ تړلی، کارکوونکي یې دلته زموږ سره کار کوي.
همکارای ما در اینجا کتما کار ادامه میدن.
در روان کال په فبروری میاشت که بخارو خار که در افغانستان در قونسلگری ودانه زین برخی ویجاره شوی وی، تاجکستان په هغه وقت که در طالبان در حکومت دپلاوی ورتک تایید او یا هم رد کرده نو و وقت در طالبان ها لبیار هستن در رئیس گنشمیر گوانده هوادون و در افغانستان سفارتونه در طالبان حکومت تسپارلی دی. تاجکستان چې په افغانستان کې د ټول شموله حکومت جوړېدو غوښتونکی دی، د طالبانو د حکومت استازی نه دی منلی.
بلخوا داسې ښکاري چې طالبانو ظاهر اکبر ته ځواب لټولی او د هغه د څرګندونو په غبرګون تاجکستان کې د خارو افغان قونسلګرۍ مسؤول نقیب الله دهقانزاده راغږولی.
جنډ قونسلګرۍ افغانستان مقیم خارو د تاجکستان نمایندګي مستقل بوده او مستقیما تحت حمایت و هدایت وزارت امور خارجه امارت اسلامی افغانستان می باشد و مطابق اصول و صلاحیت های قانونی خیش فعالیت نموده و خدمات قنسولی را ارائه می دارد.
او په کوزه او جنوبی پختونخوا کې لا هم د ملت پالو لخوا د افغان کډوالو د جبري ستنولو په سیاست باندې نیوکه ټپ شوې نه دي. پی ټی ایم په اروپا کې د دې لړۍ په ضد اعتراضونه پیل کړي او یو شمېر نور ملت پالو بیا دا کار دواړو غاړو ته د پرتو افغانانو ترمنځ د نفرت کرلو اقدام یاد کړی دی. د ناروغي په بستر پروت ملتپال سعد الله جان برقوی د ډیورنډ کرخې موده پوره شوې ده او نور دا کرخه ارزښت نه لري، بلکې دواړو غاړو ته افغانان پراته دي. هغه ټینګار کړی چې د پاکستان حکومت په افغانانو دومره ظلم روان کړی چې روسانو بل دغه ملت سره نوی کړی.
خلک چې یو سړی سره څه کار کول غواړي، نوکری نه اوباسي، مکان نه اوباسي، دغه کې نو غلا نوټس ورکوي. وای دومره ورځ درته نوټس دی، دومره دي کتا غمونو کو نو دلته نوټس موټس هم نشته. اچانک بس یو دغه را پریو په نیمه چې دا د حکومتونو تر حدا پورې د کوم ځای نه دا اور لګېدلې دی، خو نتیجه به صرف صرف د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د نفرت او دشمنی په شکل کې خيږي.
بل خو په چمن کې د افغان کډوالو د جبري اخراج او سوداګرۍ لپاره د چمن د لار تړلو په ضد د لغړیانو پرلت له دوه نه یو زیاته موده وشو چې روان دي. دوی له افغانستان سره د لارو په خلاصون باندې ټینګار کوي او زیاتی چې دواړو غاړو ته د خپلوانې قبیلې پرتې دي چې د آزادانه تګ راتګ مخنیوی له بشري اصولو خلاف دی.
تا د پر جایداد سترګې کړه کړې دي، تا د بینک پر بیلنس سترګې کړه کړې دي. خو یوه خبره درته کو، دا موږ منو نن به موږ کمزوري یو، دا موږ منو چې نن به موږ دومره وهل شوي، زورول شوي، خوش شوي یو چې ډېر څه موږ له څه کول پکار دي، موږ به نسو کولی. خدای یاد لره، دا افغاني تاریخ دی، دا د پښتو تاریخ دی. که دې نن چې دا سره سره کړی دي په دا پنځه څلوېښت کاله چې سره سره کړی دي، دا لیک د هر افغان په جیب کې پروت دی چې وخت یې رالی، قسم په خدای له کمرۍ د حساب درسره وکړي، بیا هغه حساب ته ځان ټینګ کړه.
بای چر څوک زمره پاره مظاهری وکي، بعد مظاهرو ما بعد پرلتونه ولوي مور راور وساسي پارٹی ته خواست کو چې مثال دا ټوله پښتانه مسله دا ټوله پښتانه به عزت ده، دا دینه چې په شمن کې واسي پرلت ولګي دي چمن والا د پاره یا موږ ټوله پښتنو د پاره دي.
تیر څوره زکی د پرلت کوونکو پاکستانی ملیشو ترمنځ خو د بهمره مسه شوی، خو د پرلت په خورولو تر اوسه هیڅ نه دی بګلی شي. دې پرلت ملت پال سیاستوال مورغلی او د پاکستان په حکومت د افغان کډوالو ضد پالیسي لاملنی وکی کړی دي.
جمالی یو وزیر اعظم ارای واسطه کارونه دی واغسته پورتانه په خراب کو، اوس دا په کرایې باندې کاکړ سه برا واسطه پچیشي باندې خالص په کرایې باندې راغله، پښتانه به په عزت کی په داسې بے عزت باندې بچو دشمنونه بازی خان
مطلب دا دے چې زور چیرتا بل ځای کې دے او قصور یې له بے ګناه خلکو څخه اخیستل کیږي.
شکایت کسی اور جگہ سے ہوتی ہے، سزا کسی اور کو دی جاتی ہے.
همدارز د پاکستان د موقت حکومت اطلاعاتي وزیر جان اڅکزي خبرداري ورکړه چې د کډوالو د جبري اخراج په مخالفت اعتراضونه تر اوسه سولېز دي، خو ملتپال معترضانو که هر ډول د تشدد اقدام پیل کړ اعتراضونه به وځپل شي.
تر دا اوسه چې څوک د افغان کډوالو په موضوع راپورټ شوی دي، دا د دوی قانوني حق دی تر څو پورې چې دوی سولېز دي. که د سولېز پاتې کېدو څخه تیر شول او له هغې پښې واړولې، نو بیا به په ډېر سخت ډول جواب ورکول شي.
دا په داسې حال کې ده چې ومنې وړاندې له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري اخراج لړۍ پیل شوي او تر اوسه لسګونه زره کورنۍ په تورخم او سپین بولدک راړول شوي دي. بلخوا یو شمیر افغانانو په اروپا کې د پاکستان د وروستیو افغان کډوالو ضد پالیسیو په تړاو د لاریونونو لړۍ پیل کړې ده. دوی چې تر اوسه په فرانکفورت او برلین کې لاریونونه کړي، له پاکستان په هره برخه کې د لمن ټولولو غوښتنه کوي او هغه یو ناباوره ګاونډي بللی دی. دغو افغان معترضانو په خپلو ویناو کې ویلي د افغانانو ستنولو کې څه نه وایي، خو پاکستان چې کومه طریقه د افغانانو د ځورولو، لوټلو او بې عزته کولو لپاره نیولې ده، د لوټولو بشري نړیوالو نورمونو خلاف ده.
د دې خلاف نه یو چې ولې افغانان به خپل ملت لري، موږ د دې خلاف یو چې افغانان په دې طریقه باندې باید ونه لیږل شي. د دوی نه پیسې اخیستل کیږي، دوی وهل کیږي، دوی ټکول کیږي.
مل دی د پاکستان وحشي سیاست چې افغانان په دې قباحت او په وحشت د خپل خاورې نه د انساني اصولو خلاف وسلو ته التوي والمل دی.
او له افغانستان د باندې خبرې دا دي چې که څه هم جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.6 میلیارد ډالر بودیجې منظوري له کانګرس غوښتې ده، خو د اوکراین ولسمشر تېره اونۍ دوه ځله عجیب و غریب بیانونه ورکړي دي. ولادیمیر زلنسکی تیره اونۍ ویلي د فلسطین او اسرائیلو لانجې اوکراین له نړیوالو ایرکړې ښکاري، او که نړیوال ملاتړ پرېږدي نو روسیا به د ټولو اوکراینیانو په وژلو د لوی لوی او واړه جګړې ته مجبور کړي. هغه په یوه بل بیان کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپور کړی دی له نړیوالو غوښتي که همداسې له مالي ملاتړه ډډه کوي نو قرض پیسې دې ورکړي، دوی به یې بېرته ادا
کړي. Give us a credit and we will give you back money.
بلخوا د انډونیزیا د ستري محکمې قضایی شورا د دې هیواد قاضي القضات انور عثمان جوکو له دې عمله له دندې سلبي صلاحیت او رخصت کړی دی چې یو قضیه کې پریکړه د دغه هیواد د ولسمشر د زوی په حق کې ورکړې وه. عثمان جوکو د ولسمشر خپلوان دی او په خپل سری د 15 قاضیانو په ملتیا د ولسمشر جوکو ویدو د کم عمر زوی ته د مرستیال ولسمشر څوکۍ ټاکنو کې د نماینده حق ورکړی. د انډونیزیا ستره محکمه د 9 قاضیانو لخوا کنټرولېږي چې قاضي القضات هم په دې ډله کې دی، خو له دې وروسته به قاضي القضات د 9 کسیز رهبری هیئت برخه وي، اما له خپلې سترې څوکۍ به برخمن نشي. اوس هم ټولنیزې رسنۍ په ټولنیزو رسنیو کې که څه هم تیره اونۍ له افغان کډوالو سره د پاکستان د چلند موضوعات ګرم وو، خو ځینې نور ښکلي اړخونه هم پکې وو. افغان کرکټ ملي لوبډله چې دا مهال د نړیوال جام لوبو لپاره په هند کې دیره ده، د عرفان پټان، یوسف پټان او د هغوی د پښتني کورنۍ لخوا ورته توده میلمستیا جوړه شوې وه. د افغان لوبغاړو په ویاړ د عرفان پټان جوړې شوې میلمستیا ته د هند طبیعت لرونکی افغان نسبه سندرغاړی عدنان سمی، د هغه فاریابۍ میرمنه رویا سمی او په افغانستان مین هندي ستوری سنیل شیټی هم وربلل شو. عرفان پټان چې کورنۍ ټوله په پښتو غږیږي اصلا د سوات دی، او په دې وروستیو کې د افغانستان په پرله پسې بریاو افغاني نڅا کوله او د افغانانو مینه یې ځان سره زیاته کړه. او د ټولنیز شبکو د تیرې اونۍ بله ګرمه موضوع دا وه چې د طالبانو عدلي وزارت د ولسي جرګې پخوانی غړی ملا ترخیل محمدي د ځمکو د غصب په تور له څه مودې راهیسې نیولی، خو اوس یې ورور حاجي موسا ترخیل وایي طالبان یې کور ته ورغلي او څلور نور وروڼه یې هم نیولي دي. موسا ترخیل یوه خپره شوې ویډیو کې وایي د طالبانو په امر یې خپلې مدرسې، جوماتونه، کورونه او جایدادونه ټول طالبانو ته سپارلي، خو بیا هم د طالبانو د عدلي د وزیر غوسه نه ده پرې سړه شوې. نوموړي په دې ویډیو کې ویلي د عمومي عفو په اعلان هیواد کې پاتې شوي طالبانو ته بیعت ورکړی او د دوی بې معاش عسکری ته اوس هم تیار دي.
موږ ته دی ډېر په غوسه ده، نه پوهېږو چې د موږ له خوا نه ده ته دا غلط راپور انعکاس چا ورکړی ده، خو تا تر دې موږ ارزو ده چې وزیر صاحب عدلیه باندې موږ وسپاره. ورته چې دغه مولا ترخیل د دغه مولا ترخیل کورنۍ د تا ګوره بیماشه عسکر دي.
بلخوا په ټولنیزو رسنیو کې د دې ویډیو په خپرېدو بحثونه پیل شوي چې یو شمېر سیاسونو د خپلو غصب کړي ځمکو او مالونو لپاره د طالبانو ملاتړ کړي او د جمهوریت نظام په نړولو کې ورسره یو لاس وخو، طالبان اوس هغوی هم نه دي بخلي. همداراز ملا ترخیل ته نږدې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادۍ راډیو ته وایي دغه ویډیو ترې په یوه وزارت کې د دې لپاره واخیستل شو چې پیغام به یې د عدلي وزیر ته ورسول شي او هغه به یې وګوري، خو د دوی د کورنۍ د حیثیت په مالولو په موخه ټولنیزو رسنیو ته ورکړل شوې ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ چې د کراچۍ زندانو کې د زرګونو افغانانو له قضیو دفاع کړې ده، اوس د افغان کډوالو داسې ویډیوګانې خبرې کړي چې په یوه کې افغاني مېرمنې زندان کې چغې او کوکارې وهي او نورو کې کډوال شکایت کوي چې فلسطین کې دومره ظلم نه دی شوی لکه څومره چې افغان کډوالو سره پاکستان وکړ. هغه ویلي هوډ یې درلود چې د افغانانو د قضیو له دفاع څخه به شاته نه شي، خو نوره بې وسه شوې ده. بلې پښتنې فعالې جمایما افریدی چې د کډوالو موقتو کمپونو د وضعیت څېړلو لپاره تللې وه شکایت کړی چې د پاکستان حکومت د افغانانو پښتنې ته هیڅوک نه پرېږدي او دا خلک لکه د بندیانو په څیر د انتقال کمپونو کې ساتي. هغې پر خپله ایکس پاڼه ویډیو خپره کړې ده او یادونه یې کړې ده چې پاکستان کې رسنۍ او خبریالان هیڅ نوه ازادي نه لري. استرالیا ته د غټل لوبي په بایلولو کې څه هم د ټولنیزو رسنیو فعال افغانان سخت غوسه دي، خو په دغه لوب کې د بایلات یو لامل دا هم بلل شوی چې مجیب زدران نه د استرالیایي ګلن ماکسویل کیچ خطا شوی. یو شمېر کسانو له دې وروسته سم د واره په مجیب زدران نیوکه پیل کړي، خو ورسره جوخت د ملي لوبډلې د دغه پیاوړي لوبغاړي په ملاتړ هم خلکو را دنګلي او د اغل منتقدینو سره ګوتې ماتې کړي. مجیب زدران چې د کموم را خو نازولي او افغان لوبغاړو په ډله کې دي، دا محل په شلوریزو او پنځوسوریزو لوبو کې ګڼ نړیوال ریکارډونه لري. له لوبي ورسته افغان لوبغاړي رحمن الله ګربز د مجیب زدران یو ویډیو خبره کړې ده چې د لوبي له بایلولو ورسته د خلکو په نیوکو چرت خراب شوه او بیا رحمن الله ګربز دوی په زور ویده کړي. افغان ممثل شریف الله مرزا غالب چې په ټولنیزو او سیاسي مسایلو تنظیم ویډیوګان خبري وایي، دا چې مجیب زدران په ډیر ګراندنو د سخت انتقاد پر ځای یو ډیر نرم تمثيل کړی چې نه د مجیب زدران سره مات کی او نه هم د لوبي په بایلولو خپل خفګان پټ کړی شي.
یارا مجیبانو یارا مجیبانو
مجیب جان زمونږ اتل دې هم داسې نورم. زما مقصد هیڅ کله کې دا نه ده چې دا هغه زړه دي خفشیا د هغه د مینوالو زړه دي خفشیا د چا د ازار سبب وګرځي نه، اما غلطي شوی ده. هغه غلطي ته پام راړولو د پاره یو نرم انتقاد یا تنقید پکارو.
دا په داسې حال کې چې ګڼو افغان لیکوالو مجیب زدران راتونکو لوب ته هڅولې او ټینګار کړی چې د ملي لوبډلې د غاتل لوبغاړي خي او بدی ورځي ټولي ورسره منی او راتلونکو لوب ته بیا هم لاټړ کوي، خو دا لوب چې تصادفي ناکامي پکې راغله د بایلولو نه
اغه زمونږه تلاو ان تل به او ان شاء الله تل به پات کیږي. نو دیت سره وړاندې نو وړي چې امیج کې ور نه سباو سي دا خو راځي لوبه کې چې یو توپ خطا کیږي یو سخت توپ نیسی. نو الیکم د مجیب رحمان ریا مزای پکویا اغه لري مبا سي چې اگر پاکستان مات کړه اغه د نور دیشونه مات کړل.
او د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري هم شته. دا دي چې تر اوسه خو مشهور و چې یوازې انسانان د تخیل ځواک لري، او دا ځواک په ژویو کې نشته. خو اوس د هوګورتس هیوجس طبي پوهنتون د جینیلیا تحقیقاتي ډیسک خبر ورکړی چې نه، ژوی هم د واقعیاتو ځایونو په لیدو تخیل، تصور او فکر کولی شي. د دغه پوهنتون د دوه پوهانو لی او هیرس لیبس په مشرۍ ایوی ډلی د موږکانو د تخیلي ځواک د معلومولو لپاره ډیجیټل وسایلو او د اعصابو د ماشين څخه داسې سیستم تیار کړی چې کولای شي په ژویو کې د دوی تصوراتي او تخیلي ځواک معلوم کړي. دوی معلومه کړی ده چې ژوی په تیره موږکان هم داغه څه پاړه فکر او تخیلي ځواک لري چې د دوی مخته نشته. په ساده اصطلاح دوی هم په ویخه خوبونه ګوري چې کاش کې داسې څه ملرلې یا داسې می ژوند کوله. وایي موږکان چې کله ځین شان په تخیل کې راولین د مغزو په هیمو کمپس کې تحرک راځي او ډیر وګدو وګدو سوچونه او خیالونه کوي. او د الادین د هغه د چراغ دی او خلنی کیسه مخامه خاوره دي. افغانستان کې د الادین سریال هم چلې ده، خو د دې خیالي کیسې د ممکن کې دوه خوبونه او سمزوانان ګوري. د هین په پروګرام کې یو ځوان کیوین کول هم په دې ډله کې ده. هغه سره چراغ نشته، خو جادوی قالونه ځان ته جوړ کړی ده چې د خلکو پام یې وراړول. هغه ځان ته اوتومات برقی سکیټ بورډ نه د الادین قالونه جوړ کړی، د الادین جامع غوندی او په سړکونو ژوند تیری. دا ویډیو هغه څومره د وړاندې هم خبره کړې و، او اوس بیا خبره کړې چې ځوانانو ته وریا د کړی لیدلې خوبونه په خپل هم په تعبیر بدلولای شي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لطافت سره.